قبل كده ما ذكرت لور بجي سوي. السلام عليكم ده از راديو دي خبرونه تموز فريبا زاهر هر کلکم بده خبرونه کې مو ده سر مطلب په افغانستان کې د ملکی تلفات د ډېرې دوه پاره دی چې د افغانستان حکومت ویل دی چې د دوه تلفات د ډېرې دوه لامل ترهګری دی لیدي چې د دوی په وینا د خلکو څخه د سپار په توګه کار اخلي. نور مطلب هم لرو خو په سر کې سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله شپږ ویشت وسلوال وژل سوي. جمهوري ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړه سي. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وی په چهاردری ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د کندز امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې له شنبې راهیسې تر نن سهاره پورې په دغو پوځي عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې شاوخوا شپږ ویشت وسلوال وژل سوي، نونسته یې ټپیان دي. په وژل سوو کې د هغوی څلور قمندانان هم شامل دي لکه قاري ذوالفقار، حیات الله مشهور په سنګین، سجاد او یو بل تن. د دوی د منفجره موادو څو زیرمې هم کشف سوي. امنیه قمندان وایي دا د کمانډو ځواک عملیات دي چې لا هم په سیمه کې ادامه لري. امنیه قمندان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې لس کلي هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړه سي. د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرحې بحث وسو. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې راغلي، په دې ستراتیژي کې پنځه لومړیتوبونه لکه سالمه رهبري په پالیسیو کې، شفافیت په امنیتي سکتور کې، اصلاحات او نور مسایل شامل دي. ویل سوي چې دغه ستراتیژي به دوی اونۍ وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش تر څار لاندې د کمیټې لخوا بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې نوي فیصده نتایج به دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل د کار سرعت څرګندوي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړه سي.
دغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسیدلی دي موافقانه و الحمدلله. هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ وي پکې نه ده لیدل شوې.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر شپاړسمه پیل سوې د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. د دې پروسې لپاره پنځه څلوېښت ورځې په پام کې نیول سوي او راتلونکې پنجشنبه یې یوه میاشت پوره کیږي. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. دغه لاریون د ګروزنی په مرکزی برخه کې د جامع جومات مخې ته وسو چې د چچنیا رهبر رمضان قدیروف، د محلي پارلمان مشر محمد داودوف، نورو چارواکو او روحاني مشرانو پکې برخه درلوده. چارواکو او مذهبي مشرانو چې د قران کریم آیتونه لوستل د مسلمانانو د اتحاد غوښتنه وکړه. پرون دې ته ورته لاریونونه په مسکو کې د برما د سفارت مخې ته او داغستان جمهوریت په مرکز مخچکلا کې هم سیوا. ملګری ملتونه وایي د اگست له 15مې چې تاریخوالي پیل سوي نږدې 90,000 کسان چې ډېرې د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنگلاديش ته رسیدلې دي. دغه کډوال د برما امنیتي ځواکونه او افراطي بودایان تورنوي چې د دوی کلیه په اور سوځولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ټرمپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، ښاغلی ټرمپ ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې د جاپان له صدراعظم شینزو ابي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایدروجنی بم چې په اوږده وطن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي ازمویلی، ولټ سوی کړکیچ اوچ ته ورسید. بلخوا د جنوبي کوریا پوځ وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پوځ د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بم تر ازموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای دا غوړی چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د غړیتو په اړه خبري اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونه پر داسې محل کې چې د ناتو د دوه غړي هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. میرمن مرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارتین شول سره په یو ټلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړی نسی. عین خبره مارتین شولز هم وکړه.
که زه صدراعظم شم نه یوازې به له ترکیې سره د مهاجرت موافقه لغوه کړم، بلکې په اروپایي ټولنه کې به د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو د درولو غوښتنه هم وکړم.
د برلین او انقرې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې لا بحراني سوې چې جرمني په ترکیه کې د تیر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې بحران تېرو جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدراعظم میرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند سي.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې پړه پر ترهګرو ډلو اچوي او وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل
چې د دې ټولو مسؤلیت زمونږ د روسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ 90% نتایج تر دوی ورسېدلې دي. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته ویل
هغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو رسالونه کمیسیون ته رسېدلې دي موافقانه او الحمدلله هیڅ ستونزه پکې نه ده لیدل شوې.
بلخوا د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې امریکا د اړتیا په صورت کې د اټومي وسلې د کارولو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. نور راپورونه هم لرو. یو کلی زر ژغونو مو د خبرونې په دوهمه برخه کې ځای لري. اورېدو ته راسره پاتې سئ. د خبرونه مو تر 15 بجو ده. ورزو د خبرونې لمړنی مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین ګڼي. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي د ملکی مرګ ژوبلې ګراف صفر ته کښته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کم زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو ورکولو له امله هم ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. نور حال د واصل وسال پراپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د پټېدو له امله د هوایي حملو پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي لامل وسلوال مخالفین دي، خو دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته پام کړی او دا موضوع یې په لومړیتوبونو کې ده.
د ټولو مسؤلیت د تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی په غاړه دی. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، خلک سپارتي جمعاتونو کې انفجار ورکوي، مین دي د سړک عمومي په سړک باندې یا خپل ځان ته انفجار ورکوي، ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي یا سبب رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 30% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکیانو وژل شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي. لا دې وړاندې یونما ویلیو چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ځنمرګو بریدونو او حملو په پایله کې څه باندې 100 ملکیان وژل شوي او څه د پاسه 1400 نور ټپیان شوي دي. د غوس ملاتړ ماموریت تر دې مهاله په افغانستان کې د هوایي حملو له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د یو لړ ستونزو په منلو سره د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي ټینګار کړی و. خو وسلوالو طالبانو بیا په تیره کې دغه پړه پر افغانو بهرنیو ځواکونو اچولې او د ځان په تړاو یې دا شنتورونه رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسیرګي غړی عبدالستار خواسی وای په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو د ورکولو له امله ملکیانو ته مرګ شوبلا وړي.
که چیرته دا ړندې بمباریانې دوام ولري، زه په دې یقین لرم چې د حکومت او تر خلکو منځ کې واټن زیاتېږي، فاصله به زیاته شي، او که چیرته دا فاصله او دا واټن زیات شو دا نظام بقا د خپل د لاسه ورکوي.
لا دی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د عامو وګړو د مرګ شوبلې او د ستوګنې د سیمو د نښه کولو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره له ښکېلو لورې غوښتي و چې د منازعاتو پر مهال ټول نړیوال قوانین په جدي توګه مراعت کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین د ځکه د دوی په وینا هغوی د خلکو د کورونا څخه د سپار په توګه استفاده کوي او د غذایه بریدونه کوي، نو کله چې پر سیمو باندې حمله کېږي نو د ملکی مرګ ژوبلې رامنځته کېږي. بلخوا یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون هم په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفاتو ډېرېدو ته زمینه برابر کړی ده. افغان امنیتی کارپوه زلمی وردګ وایي چې ژر تر ژره باید دغه ملکي تلفات ودرول سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجیه سپیل شغلی وردګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اساسي لاملونه په څه کې دي.
ملکی وګړي تلفات ځکه زیات دي، یو عامل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلي نه په اصطلاح باندې تجزیه کیږي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي، او دوام دا چې د تخصص وجود ونه لري په غلط شکل باندې هلته عملات ترسره کیږي. دغه اصلي وجه دا څه دی؟ که چیرې تحلیل ارزیابي شي او په اصلي وجه باندې هغه ته پلان جوړ شي او تکتیک ورته منظم شي، ملکي وګړي تلفات منځته نه راځي. دا خو چې انتحاري عملات چې دي هغه خو من بدون پلسری عملیاتو می دی که به مخالفین دخان جامعی گه و ملکی تلفات و زلی جاتی گه هم فقط زایی که بنو زن تا اتحار و رکی چرت ملکی و اکرد جمجو سیاسی، اما ده نظامی ده نگان غلط را پور او نتالی که دل او غلط اجرا که دل در عملیاتو بایست ملکی و اکرد تلفات دیگه.
بله، تل د ملکیانو د ژوند خوندې کول شعارونه ورکول کیږي، خو بیا هم کال په کال ملکی تلفات زیاتېږي. اساسي په نظر اساسي وجه څه ده؟
دی وجه دا ده چې مانګي شتون نه لري، دویم دا ده چې هغه خلک په افغانستان کې دقیقه مطالعه نه لري او دقیقه په اصطلاح باندې معلومات نه لري. په دغه اساس باندې کوم غلط راپورونه چې دی ورکول کیږي یا وایي عملیات کوي یا ځمکني عملیات کې په معنا اساس باندې د ملکي تلفات وغیرې زیاتېږي. په دې اساس باندې دوی ویل کوي چې موږ کوشش کوو چې ملکي تلفات منځته رانشي، خو دوی هم هغه بېساو اشتباهات کوي چې غلط پلانونه تطبیقوي او د غلط پلانونو په اساس باندې ملکي وګړي نمانځي دي او تلفات اضافه کوي.
که چیرې دغه تلفات ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسې په نظر څه ناوړې پایلې به ولري؟
څومره به د دوی اشتباهات کوي یا څومره به ملکي وګړو تلفات اضافه کوي، همدومره د خلکو نفرت هم د حکومت نه هم د خارجي بخشونه اضافه کوي، او بالاخره دا نفرت په دښمنۍ باندې بدلېږي او دا دښمني به د دې پر اصطلاح هغه ډېره سنګینه ده چې دوی وکړی شي تلافي کړي، نو ډېر خطرناک هغه لري عواقب لري.
د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کومو تدابیر ته اړتیا ده؟
تدابیر ته اړتیا ده چې په نظامي سیستم کې یو خاص په اصطلاح تجربه باید ولري، خاص معلومات ولري او متخصصین موجود دي چې هغه ځای چې ملکي وګړي میشت دي په اصطلاح راپور ورته وردي چې دلته مخالفین دي یا دښمنان دي، په هغه شکل باندې عملیات باید ورته پلان ګذاري شي چې هغه ملکي وګړو ته صدمه ونه رسي، او که چیرې هوایي بمبار هم کوي باید هوایي بمبار په هغه ځای چې ملکي وګړي میشت دي هلته هوایي بمبار ونه شي.
د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ چې وایي که د ملکي تلفاتو مخه ونه درول سي نو ډیر خطرناک عواقب به ولري. دی وایي د عملیاتو پلان جوړول باید په مسلکي توګه ترسره سي. تر یوې وقفې وروسته نور مطالبه ته ورځو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه ازادي رادیو اوري اوس موضوع د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ 90% نتایج تر دوی رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې کومې نتیجې چې تر دې دمه دوی ته رسیدلې هیڅ ډول ستونزه نه لري او د دې ارزیابۍ وروستۍ نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک سي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا دغه ارزیابۍ غیر مسلکی بولی او وایي چې په دغه ارزونه کې ستونزې موجودې دي. نور حال اکرم الله اکرم راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په نام نسیمو کې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې په هدف له سیمایزو سپینګیرو او امنیتي ارګانونو سره خبرې اترې روانې دي. د دغه کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د دغه خبرو اترو له لارې د یادې چارې د بریا په هدف وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړل شي. ښاغلی سیاد دغه شان وویل تر دې دمه د رای ورکونې د ارزونې 90% نتایج دوی ته رسیدلي چې هیڅ ډول ستونزه پکې نه ده موجوده.
مغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو او رسالونه کمیسیون ته رسیدلی دي موافقانه او الحمدلله هیڅ څنګه پکې نه دی دل شوی. او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسیدلی دي ان شاء الله زموږ د تخنیکی کارمندانو لخوا غا ارزیابي کیږي، نهایی کیږي، نوی مرکزونه پیشنهاد شوی یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی او دغه ټول معلومات دوباره ارزونه کیږي.
دی وای د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې چارې به لټاکلې مودي چې 15 سلوي ورځ ټاکل شوی پای ته ورسیږي. خاغلی سید وویل لسیړونو وروسته به درستنیدونکو کورنۍ بې ځای شو کډوالو لپاره د رای ورکونې نوي مرکزونه هم جوړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې چارې د روان کال د 14 نیټه د زرو تنو موقتو کارکونکو او د اړتیا وړ ټبلیټونو نه په استفادې سره پیل شوی دی. ویل کیږي چې دا پروګرام د سیمې د خلکو په مرسته نفوس، جغرافیایي موقعیت، د خلکو ګډون او یو شمېر نورو معیارونو ته په پام سره پیل شوی چې لا هم دوام لري. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په 14 نیټه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده دغه ارزیابي غیر مسلکي بللی ویلي چې د رای ورکونې د مرکزونو په ارزونه کې ستونزې موجودې دي.
مطابق یافته های ما
دی وای زموږ د موندونو لمخې د پروګرام په پلي کولو او په هغه سیمو کې چې دوی پکې ارزونه کوي ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي. کومې سیمې چې باید تر پوښښ لاندې نیول شوي وای نه دي نیول شوي. کوم کسان چې دی برخه ته نیول شوي دي ښه تجربه نه لري، هغه یو مسلکی بنسټ دی او باید تخنیکی چلن وکړي. زموږ هیله ده چې دوی له جزئیاتو سره راشي او هغه ستونزې چې دوی موندلې رابرسیره کړي چې لږ تر لږه د 2014 کال د انتخاباتو له ستونزو سره مخ نشو. خاغلی ایوب زاده وایي چې د مسلکی کارکونکو نه ګمارل، د رای ورکونې مرکزونو ته د خزو نه لاسرسي، د خیالي مرکزونو موجودیت او نامني هغه ستونزې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې باید هواري کړي. د نوموړي په خبره که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ستونزو ته جدي پام ونه کړي، د 2014 کال د انتخاباتو ستونزې به بیا تکرار شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون مسؤلیت دی او په دې برخه کې کارونه ښه روان دي.
و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلې دي. د دغو مرکزونو د ارزونې د پروسې لپاره 15 ورځې ټاکل شوی وي او زر تنه موقت کارکونکي پر مخ بیایي. راتلونکې پنجشنبه د دې پروسې یوه میاشت پوره کیږي. د همدې موضوع په اړه د نورو جزئیاتو اخیستلو لپاره سالی محمد صالح د دغه کمیسیون له ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې چې د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې چارې څنګه روانې دي.
مغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو رسالونه کمیسیون ته رسیدلې دي موافقانه او الحمدلله هیڅ کوم داسې یو څنګه چې هغه د اندېښنې وړ پکې نه دی دل شوی. او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسیدلې دي ان شاء الله زموږ د تخنیکی کارمندانو لخوا هغه ارزیابي کیږي، نهایی کیږي، نوی مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی او د هغو ټول معلومات دوباره ارزونه کیږي او کله چې ان شاء الله نهایي شوي کمیسیون لخوا باندې د تایید وړ وګرځي، دا غل ټولو ملت سره، رسنیو سره، مدني ټولنې له ټولو خلکو سره ان شاء الله وروسته بیا شریکي.
څو تنه کارکونکي تاسو نیولې دي د دې پروسې لپاره؟ هغه موقت کارکونکي دقیق شمیر یې څو دی؟
موقت کارکونکي په مرکز او ولایاتو کې تقریبا زر نفر موږ استخدام کړی دي 45 ورځو لپاره، چې د دې لومړي پړاو لپاره چې هغه د مرکزونو د ټاکنو د مرکزونو ارزیابي مرحله وه، زر کارمندان موږ استخدام کړي وو او ان شاء الله دغه 90% معلومات مرکز ته رسیدلي دي او باقي به هم مرکز ته رسیدي بشپړيږي به وروسته لږې چې نهایي شو او ارزیابي بشپړه شو له ټولو سره به شریک شي.
باید تاسو 60 کال کوي چې دا پروسه به کله بشپړيږي؟
کمیسیون د مهالوېش مطابق چې د 45 ورځې تنسي زه فکر کوم ان شاء الله د مودې نه مخکې به دغه پروسه بشپړه شي او خلکو سره به شریک شي، د میډیا سره او لمده رقم د مدني ټولنو سره، ځکه چې موږ 90% معلومات سره رسیدلي دي او هغه د موږ تخنیکي کارمندانو لخوا ارزیابي کیږي تثبیتیږي ان شاء الله چې له وخت نه مخکې به دا کار سرته ورسیږي.
بل پر دې باندې هم کمیسون غور روان کړی و چې درایو ورکولو ځینې مرکزونه چې مخکې په شخصي کورونو کې و یا په داسې ځایونو کې چې ډېر خوندي نه و، چې دا هغوی پر انتقال به هم غور کیږي، په دې برخه کې یو فیصله تر رسیدلې است؟
بالکل، هغه کارمندان چې موږ استخدام کړي هغو ټولو ته دا توصیه شوې ده چې هیڅ مرکز باید په شخصي کور کې، د زورمند په کور کې، د ملک په کور کې باید وجود ونه لري. زمونږ راتلونکو ټاکنو کې ټول مراکز باید په عامو تاسیساتو کې، مکتبونو کې، شفاخانو کې، مساجدو کې او نور دولتي تاسیساتو، عام المنفعه تاسیساتو کې باید یو د هغو مرکزونو چې په کورونو کې او یا شخصي ملکیتونو کې خلکو کې وجود درلود هغه باید بل ځای ته انتقال کړلی شي. دا توصیه موږ مخکې هم ورته کړی، اوس راپورونه چې راغلي دي هم بیا هم هغه مطابق باندې که چېرته کار شوی وي موږ د تایید وړ دي، اما که چېرته مرکز بیا هم په همدا رقم ته مشبوه ځایونو کې شخصي ملکیتونو کې پاتې وي هغه به حتما بل ځای ته انتقالېږي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیادو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسه مرزو یې ویناړی مالی مسلې ته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. ټرمپ د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې شمالي کوریا وویل یو هایدروجنی بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په دې اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ، متعارفو وسلو او اټومي ظرفیتونو په وسیله د خپل ځان او خپلو متحدانو دفاع وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې د امریکا په وړاندې د پیونګ یانګ ویناوې او اقدامات خطرناک عواقب لرلی شي. د ټرمپ له څرګندونو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې متحد ایالات به ورپېښو ګواښونو ته د پراخو پوځي اقداماتو په وسیله ځواب ووایي. ماتیس په داسې حال کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد یې څنګ ته ولاړ و وویل امریکا د هیڅ هیواد په خاص ډول د شمالي کوریا محوه کول نه غواړي، خو ده زیاته کړه چې د دې کار لپاره د هر راز اقداماتو امکان شته. شمالي کوریا د یکشنبه په ورځ خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه. پینګیانګ ویلی دی چې یو هایدروجنی بم د اوږد وټن وشتونکي میزایل په سرو کې ځای پر ځای کړ او په بریا سره یې وازموې. هایدروجنی بم د هغو عادي اټومي بمونو په پرتله چې امریکا د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر جاپان وغورځاوه زیات تخریب او رانی کولای شي. د جنوبي کوریا پاوز ویلی چې هوایي ځواک او پاوز د پینګیانګ د ازموینې په وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د اټومي توغندیو د مدافعې تمرینات وکړل. د جنوبي کوریا لوی درستیز ننو ویل چې د دې هیواد پوځ د شمالي کوریا پر پوځي تاسیساتو د نمایشي برید پوځي تمرینات وکړل او په دې ترڅ کې په ختیځ سمندرګي کې ټاکل شوي اټومي تاسیسات په نښه کړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا، جاپان، فرانسې، برتانیا او جنوبي کوریا په غوښتنه نن یو بیړنۍ غونډه پلان کړې ده. د جنوبي کوریا د جمهوری ریاست یو ویاند ویل چې د امنیت شورا له غونډې مخکې د جنوبي کوریا مشرانو موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر ضد به د ملګرو ملتونو د پراخو اقداماتو غوښتنه وکړي. امنیت شورا پر پیونګیانګ وروستي بندیزونه په اګست میاشت کې ولګول.
غرمنی خبری خبرونه له ازادي رادیو.
او په دې برخه کې به واری چې د موټر جوړونې شرکت لامبورګینی په پام کې لري اندروید موبایل جوړ کړي. نور بل اسمت سروان خبرو.
د قیمتي موټرو یو مشهور کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښې په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچ ده. شاتنی کمرې 6 میگا پکسل او مخکنی 8 میگا پکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون ریزولوشن 2560 دی او 1440 پکسل دی. پروسیسر یې 860 رام 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموري 4.8 گیگا بایټ او 1.8 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې دي. د الفا 1 بیټري 3250 ملي امپایر ده او دو سیم کارتونه پکې اچول کېږي.
چی خواهد شد و چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ام کل تنظیمای زور از کبیر
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو. زبو شغله ازادي رادیو اوري کچيري د انټرنټ اسانتي لري نو کولای سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر د ازادي رادیو پر وپنه هم وګوري او زموږ مطالب راپورنه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو لکه څنګه چې تاسو هم پته ده د لوی اختر شپې ورځي تازه تیر سوي دي او د اختر چې ډیر خلک د قرباني اختر هم بولي لکه لنومه چې اشکاري تر ډیره د قرباني او په بيوزل خلکو د پیرزوګانو رنگ لري. په دې اختر کې ډیر خلک قرباني کوي او د چې دغه قرباني اورسته د چاپیریال کارتیا ته څومره توجه سوي ده یا څومره باید ورته توجه وسی د بدایو شمیر کابل اوسیدونکو په ژغونه کې وورو.
زما خپل د امساګانو د دوستانو نه د مشرانو نه کشرانو دغه هيله د چتا سو دغه قرباني کوي دغه پوسټ کې دغه واز خپل په ځایانو کې واچي کسفدانانو تاسو ته دولت خېدي ولی ما کسفدانانو کې نه چي تاسو خپل وړو وړو کوچنيانو ته زامنو ته ورکه چې دا وېس کسفدان هغه وې چې سرک مومنس کې خطا کې سرک مومنس کې چې خطا کې دلته یو مریضم تیریږي یو خم تیریږي یو بدم تیریږي چې ټول خپل پوزونه کلک تړلې دي ورور غلو چې فقط ته دلته شي شي وي نوم د شي با نوم د قربانی بچو نوم د دولت بچو دې کې موږ دولت اصلا نه ملامته و دې کې موږ او تاسو عام خلک ملامتي وروره ګله پوسټه کې سرونه لري خپې ارشي خطا کوي دلته ما خطا کوي خیر د قلت لارشي خیمه ماجرین راغله قسپینګرو ته ورکه هغه ماجرینو ته ورکه چیرته دعا وکي او تاسو راغلي هستي سرک په منځ کې خطا کوي ولی
دا خلک خو ملامت نه دي شروالې دي کوم ملامت ده دلته غنشته کثافت دانی نشته خلک مجبور دي زبان دي خطا کی که کثافت دانی وای او خلک نه شوی دا خلک ملامت دي منګه چګور کثافت دانی نشته دا کیا وی ډاک ده مجبور ته لاندې خطا کانل تخکاریږي اډا کیږي منګه ګور یو ماشوم راځي لاندې خطا کوي
وروره په ښار کې بوی ده تافون ده د قربانه لوجه نه د خلک د منګه دور نه توجه نه کوي وطن د منګه غوندو مشترک کور ده که هر وروري د منګه باید ته توجه وکي دا وطن د منګه کور ده شخصا کزه ما هم یو ټیکسي وانه وروره غل دې ته توجه کوم په دې خاطر چې خار ده بوې ورکسي دغه سي مرز ورکسي لدی وطن نه بس دغه یو خواهش لرم زله غوندو هم وطنان نه ته دې ټکی ته توجه
د کابل شهر د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل چې په کابل کې د قربانۍ او وروسته د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په اړه راستولې و.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0992 50 55.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو اوري، که چیرې غواړئ چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ، پته مو ده azadiradio.com. نور نړیوال راپورونه لرو، خو دم ګړی په کابل کې 4:30 دی. سالی محمد سالی د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي په چهاردرې ولسوالۍ کې له شنبې راهیسې تر نن سهار پورې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 26 وسلوال مخالفان وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي. جمهوری ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړه سي. د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرحې بحث وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر 14 پیل شوې وي، د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. ملګري ملتونه وایي د اګست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل سوی، نږدې 90,000 کسان چې ډیری یې د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلادیش ته رسیدلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې د ځان او د خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ټرمپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله 16مه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کیږي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی.
له سلام محمد صالح څخه مننه چې د دې مهم خبرونه یې واورول. دوستانو، مخکې تر دې چې د افغانستان او نړۍ اړوند نورو راپورونو ته هم ورسو، سپورتي خبرونه به له مرزي احمد سید خبرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2009 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لارموندلو په هدف سبا شپه له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې او 10 دقیقې پیلیږي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې دوه د سفر پر وړاندې له عمان څخه ماته وخوړه. افغانستان له اردن، کمبودیا او ویتنام سره په یوه ګروپ کې ځای لري. اردن د 4 امتیازونو په درلودو لومړی مقام، کمبودیا د 3 امتیازونو په درلودو دوهم، ویتنام د 2 امتیازونو په درلودو دریم او افغانستان د 1 امتیاز په لرلو سره د جدول په اخر کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ 5م پړاو را روانې سیالۍ له نویو نوښتونو سره ترسره کیږي. د کرکټ بورډ پرمختیایي مدیر بشیر سانګزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په پام کې ده چې په دغو سیالۍ کې زیات شمیر بهرني لوبغاړي، روزونکي او تبصره کوونکي ګډون وکړي. هغه وایي چې په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا د لوبغاړو ترڅنګ د زیمبابوې، سریلانکا، عمان او یو شمیر نورو هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ خوان به ورسره ډیر شي. پام کې د چیدش پکیزه لیگ د سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پایل او د همدې میاشتې تر 22مه دوام وکړي. سپین غرز مریان، کابل بازان او مسینا کتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. او د بلژیک د فوټبال ټیم د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړه. د بلژیک د فوټبال لوبډلې یونان ته په خپل کور کې 2-1 پر وړاندې ماته ورکړه او په دې سره د 2013 میلادي کال نړیوال جام فوټبال سیالۍ ته لار وموندله. د 3 امتیازونو په ګټلو سره د بلژیک د امتیازونو شمیر 22 ته ورسید او له بوسنیا څخه 8 امتیاز مخکې شو. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو، مخکې تر دې چې نور راپورونه تولار سو البته یو مهم راپور دا چې په برما کې د مسلمانانو د ځپل په خاطر پر دغه حکومت باندې پر دغه هیواد باندې سخت انتقادونه سوي دي. دا راپور به اورست راسي لمړی د افغانستان یو مهم خبر لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ک پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته د شندوام ورکړي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکه نور هم خراب سي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان ښه چانس لري چې افغانستان سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. په همدې وخت کې د سولې د عالی شورای شمیر غړي وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان د سیاسي مذاکرې له لارې له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینی او عملی همکاري وکړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان ترهګرو په وړاندې کوم مبارزه کوي، افغان دولت او حمایت ته یا ترهګرو ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خرابې شي، افغانستان اوس تر یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې په دې دوره کې نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلې دوره چې پاکستان باندې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ آسیا او هېوادو سره ولري، نه یوازې دا چې د هغه څخه به د بې برخې شي، بلکې بعد هغه نړیوالو فشارو سره هم مخ شي چې اوس یې په دغه ستراتیژي کې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ار کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی د غشان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې ردې کړې دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په وروستۍ کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. ډونالد ترامپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وای پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنی ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپل هېواد وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي.
پاکستان او حکومت افغانستان
هغه وایي یعنی د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې یوازې افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغې پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسمیار وایي پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
ازادي راډیو پر منځنۍ صفحه 12.89 او د فم پر 3.5 صفحه په ټول افغانستان کې صافه وزې اوریدلی سي. اوس موضوع د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې هغه ارقام چې د مځکو خپلواکې ادارې وړاندې کړې تر هغې زیاتې دولتي مځکې په افغانستان کې غصب سوي دي. د دغې جرګې غړي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې د غصب سوي مځکو د بیرته راګرځولو په هدف خپله اراده پیاوړې او قانون پلی کړي. د افغانستان د دمکو خپلواک ادارې ویلي په ډیر شو ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه مځکه غصب شوې ده، چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. یو ځل بیا رحمت الله افغان تورزو په دې نور جزئیات راخلو.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي په دغه هیواد کې د ځمکو د غصب پراختیا اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم ارقام چې په دې برخه کې د اړوندو ادارو لخوا خپاره سوي دي تر هغې هم زیات ځمکه غصب شوې ده.
په مجموع کې چې دا کوم ارقام دي شاید د دین هم زیات دي، ځکه چې افغانستان ډېر پراخ ځمکې لري، ډاګونه لري، او په خار کې د توسیع لپاره مثلا جلال آباد کې یا په کابل کې یا مزار کې یا هرات کې یا کندهار کې یا کندوز کې په نورو ځایونو کې چې کوم ځمکې نیول شوې دي، کېدای شي دغه ادارې سرسری ارقام د دینه زیات هم حتی غیر قانوني د تصرف لاندې راغلي او سو استفاده تی شوی.
نوموړی وای د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو او قرباني سوې ده. خغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شوی دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې هدف اراده پیوړي او هلې ځلې تیزې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف خانی د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز ولري. ولسمشر دغه شان ویلي و چې 400,000 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغو څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جره بزمکی د غصب مخنیولې. د افغانستان د زمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوی زمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړي. د دغه ادارې ویان غلام حسین رحمانی وای په ډیر شو ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جره بزمکه غصب شوی، چې تر ټولو زیات زمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده.
عامل 15,831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې شوې دي 15,801 درس کسانو لوري په شاوخوا ډیر شو ولایتونو کې 1.3 میلیونه جره به دولتي زمکه غصب شوی او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیدي چې په بلابلو برخو کې کټګوري شوی ده. کاغلی رحمانی وای چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی، چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای په غاصبینو کې قومي مشران، یو شمېر فرصت طلبه دولتي چارواکي، د سیمې بانفوزه خلک او همدا شان د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. کاغلی رحمانی همدا شان زیاتوي چې د نوی مقرری له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس ورځوي وي سیمه ایزې مسلې ته. د چین ولسمشر د روسیې، هند، برازیل او جنوبي افریقا پر مشرانو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد د یو آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. هغه دا څرګندونې د بریکس په نوم د 5 هیوادونو چې چین هم یو غړی دی سرمشریزې ته وکړې. نوري اس نوري په اړه تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر د بریکس د ډلې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړۍ کې په زیاتېدونکي ډول د سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي او د نړیوال نظم په چاره کې لا فعاله ونډه واخلي. شی جین پینګ دغه څرګندونې د هغو 5 هیوادونو چې په نړۍ کې د سترو اقتصادي قدرتونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي سرمشریزې ته چې نوموړی کوربه دی وکړې. پر دغې دوه ورځنۍ سرمشریزې د شمالي کوریا پر سر نوي کړکېچ سوری غوړولی دی. شی جین پینګ د برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا مشرانو ته په دغه کلنۍ غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د یکشنبه په ورځ پرانستل شو وویل چې موږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې نړیوال نظم رامنځته کړو چې ډېر درست او عادلانه وي. شی جین پینګ زیاته
کړه
موږ باید هڅه وکړو چې یو آزاد نړیوال اقتصاد رامنځته کړو، آزادې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو او هغه آسانه کړو. په ګډه د نړیوالو ارزښتونو یو سیستم رامنځته کړو او داسې یو متعادل نړیوال اقتصاد ته ورسیږو چې په نړۍ کې ټول په هغه کې سره یو ځای شي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالی سیستم او د مالی چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې بریکس د فضایي څېړنې، روغتیایي خدماتو او د امنیتي معلوماتو د تبادلې په برخو کې هم همکاري پراخه کړي. پوتین همدارنګه د بریکس لخوا د انرژۍ د یو څېړنیز مرکز د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې د ده په وینا د غړو ترمنځ به د انرژۍ په اړه ډیالوګ ته پراختیا ورکوي. د چین په شیامن ښار کې دا د بریکس د ډلې نهمه کلنۍ سرمشریزه ده. دې سرمشریزه ته تاجکستان، مصر، کینیا، مکسیکو او تایلند هم چې د بریکس پلاس په نوم یادیږي رابلل شوي وو. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري، د نړۍ د کورنیو ناخالصه تولیداتو په سلو کې 22 نیم جوړوي.
او د میانمار یا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې اون سان سوچی په دې هیواد کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنس تر راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای او ځینې آسیایي اسلامي هیوادونه د هغو انتقادونو مشري کوي چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د ځپلو په خاطر د میانمار پر حکومت او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکې برمای رهبر اونگ سان سوچی کیگی. اونگ سان سوچی چې عملاً د میانمار د ملکی مشر په توګه پیژندل کیږي، له دې کبله چې له روهینګیا مسلمانانو سره د تشدد په وړاندې پټه خوله پاتې شوې، له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، ځکه د دې کړکیچ له پایله تر دې دمه یې څه نه دي ویلي. ملالی یوسفزای پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، هر ځل چې خبرونه اورم د روهینګیا مسلمانانو ته مې زړه ټوټې ټوټې شي. ملاله چې د طالبانو له یو بریت څخه ژوندۍ پاتې شوې زیاتوي، په تیرو څو کلونو کې مې له روهینګیایي مسلمانانو سره چلند په وار وار غندلی، خو تر اوسه هم منتظره یم چې د نوبل د جایزې ګټونکې اونگ سان سوچی به د تورته اقدام وکړي. د روهینګیا مسلمانانو کړکیچ له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د میانمار ډیپلوماتیک اړیکې هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په میانمار کې د تشدد د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د لواینا څو ساعته مخکې په جاکارتا کې د میانمار سفارت ته یو پټرولي بم ورغوزار شو، او له هغه مخکې پولیسو په همدې سفارت کې د بمی حملو دوه هڅې شنډې کړې. همداراز لسګونه کسانو د دې سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د تشدد په پیښو کې د روهینګیایي مسلمانانو د مړو د شمیر د زیاتېدو او له خپلو مینو د هغو د جبري استولو کبله ژور اندېښنه لري. په ماليزیا کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، هم په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د تشدد په وړاندې اعتراضونه وشول. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو ویلي، هغه ویرونکې ستونزې چې زمونږ روهینګیا ورونه او خويندې ورسره مخامخ دي، د میانمار او سیمې د ښېګڼې لپاره باید حل شي. څارونکو له پخوا راهیسې اټکل کاوه چې له روهینګیا مسلمانانو سره دا ډول چلند ښایي د وسلوال مقاومت او د نړیوالو جهادي ډلو د ملاتړ باعث شي. د راپورونو له مخې د میانمار په لویدیځ راخین ښار کې د دولتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ د جګړو له تودېدو وروسته په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا 9000 روهینګیایي مسلمانانو خپل کورونه پریښي او بنګلاديش ته کډه شوي دي. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې کېدې، او روهینګیایي مسلمانان اپارتاید یا نژادي توپیر ته له ورته ستونزو او د آزادانه تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ وو. خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې سیمه کې تشدد وروسته له هغه زور واخیست چې د روهینګیایي وسلوالو یوې ډلې پر سرحدي پوستو حملې وکړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د میانمار پوځ ښایي د دې وسلوالو پر ضد د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په قومي تصفیه یا جنوسایډ لاس پورې کړی وي.
او د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه ډراما خپرېدو ته چمتو ده. اوس هم اورېدو ته تاسو ربولم له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو واوریدل چې اسلم لخپل پلار دلاور خان سره د ګلالې د مکتب ویلو خبره یاد کړه. خان دلاور خان په غوسه شو او د ګلالې سبق ویلې مهم ونه بلل. اوس په واورو چې د چا پستونی کې د سرکړی چرګ غوخه او وچه ډوډۍ نه ختې ده.
د یارم بوسا گل ساده گل زود باد ماشاءالله مان زیاد دا کارغان در تا خوشحاله دی تا گوره چی ویلی دی واقعی اتان در تا واچو زود باد ماشا رازا در دی ونه لانده که نه ونه تا تک یاو که یاو دیر خزیره می در تا ساته لی
زیره دی پا گل بادر خبر داده چه لدیر الوگی می پستر گو تور او سپین رازی توای که
های وگی اپنی آدم شده پاد ماشا زمان پوزه در آبره کلا داده آقا خردم در پوری و خندلی
زازا خرم پتا پوری خندلی چه دو موسا گل غنده ملما در تراغلی خودی پا قدر نپویگی که دخوارک سدی نیرا وڑی نو داده لارم در نه نه دی سیره اورم او نه دی خبره
تا که نه زوره وره تا که نه دا دو ولسوالای دا بازارم دا تسور کرای چرگ را ورای دا در واقع او داده هم مزدار و تونی جوس
تو مزدار چرگ را ورای
زود پت ماشا در صدر بانده وشون لکه چه دا وکر غالو دا نظره کری
خدا دا
کفا ولی که دستونی دا مره چاره وکر
پاپرین وی کرد ودن خدا دن گولی وست زیره وی دا دورده لخوارو لخواسی مواتلم
خموسا گولا ساده گولا زیره می در بانده تاورار گل با پیداشی انشالله خدای داد ملگرهی با دی پلار چی ده خیره
واو مبارک شا مبارک ده صبر چه پده میدانه که چنه در تا بگرزو وطره ده چرکی سر پلار تسوه
بچا
ایلی یو پخته نمی در نکولا خو خپا کیگی خوب نه
خپا خواستی بیم خود دی پخته نو که
مامم دا پخته نکولا ولی خپایی زما زړه خو دې پښو ته را وغورځوه
ستا زړه د خدای خوشحاله لري خو ته صرف تا وګوره نیمایي نجونې هم نه دي راغلي
وی رښتیا وایې زکیا او کریمه خو بیا نه دي راغلي مینه اوسی زهره او بلقیس خو یوه هم نه ښکاري دا به ځکه نه راځي چې هلکان یې په لارو کې ازاروي او بې ځایه خبرې ورته کوي
او خود زین تا یک کورانه او پلانون اجازه نوار کبی او زین ایده الکان آزار او بعد خبر رو پتنگی کردی دی او زین نپایی که بچه مونگ انجونی با بزی خلکو کسی که جوان کبو
یو کده کسترگی دی جارشم اما تدیم جنه را وستا موگ چه خدا انجونی پیدا کردیو نو ده دیل پارا خونه یو چی سری والا کندی پس پا کستر گراتا و گوری
فرزانه لما سر بیا یو بلا اندیخنام ده
ده چش اندیخنه
زبایم چه دازمو گوتا سورونه پا مجونه چه آزار ور کبی
هم دست باویینو گولی کداری خور رو دخپل خور پا خاطر ده بل انجلی ازد کولای دال بناو دنجون آزار اول دیره بدا نروغی ده باید دادی چی لیوی مخیل وطن نورکشی
ده خواهی آقا نه مو گاو تاس خود مکتب دارم پی خبره کرده خوب کرده چی لاز تر زنگی نونو او ده خبره تر یوزای ورسو
اسلام زویا زده تلیشم
وی موری تی رازه رازه
مور دی جرش اسلام زویا ماوی تو صبر چی دی زوی خواگی خبری می آورم چای چارمغز نقل و بادام به همور سر اخورم
نوش جند چه مور جانی داده چایم تیار دی تدلتا مخم اخرتا که نه داغازی تو صبر چی دا بالک تم درکم چی پر دارده داره چای وزکی
خیر سی زوی
ها مورې، دا د پیاله او دا د نقل او بادام او قاب.
اسلام زویا، اوس راته خوږی خوږی خبرې وکړه چې له نقل او بادام نه خوږی راولګیږي.
خو مورې، ستا د زوی لاس تورې بشو څټلی دی، د خوږو خبرو په ځای زړه له ترخو خبرو ډک دی.
وی زویا، دا څه اورم؟ خدای مکه، ستاو د ګلالۍ ترمنځ خو به څه خفګان نه وي راغلی؟
نه نه، بېغمه اوسم مورې، زه ګلالۍ ډېر سره خوشحاله یو. خو
شکر خدایه، زما زړه خو نږدې و چې له ګوګله ووځي. ښه اسلمه زویه، اوس دا راته ووایه چې بیا پېښه څه ده چې خپه یې؟ یوه پیاله چای دې هم نه دی څښلی.
داسې ښکاري چې پلان مې په خپله خبره نه دی ولاړ.
په کومه خبره؟
له ګلالۍ سره یې قول کړی و چې تر واده وروسته به یې سبق ویلو ته پرېږدي، خو اوس مې پلار په دې خبره غوږ کون کړی دی.
وی زویا، ارمان چې دا خبره خو مې نه وای اورېدلې. پلار دې د کلي خان او مشر دی، د یو خان او مشر چې لوز او قول نه وي له کشرانو خو ګله نشته.
ته ښه وای مورې، قول ماتول نه په دین کې ښه دی او نه د خلکو په رواج کې.
مور دې جارشه په دې هوښیاره خبره. خو ګوره زویا، دا دې زولۍ درته غوړوم
مورې،
چې ته به زما خبره منې او یو کار به کوې.
مه کوه مورې، ګناهګار دې کړم. زولۍ ولې راته غوړوې؟ ته زما مورې، په ما حق لرې. که ستا نرۍ خبره ونه منم ښه بني ادم به نه یم او شیدې به دې را ونه بخي.
شیدې مې پاکې در بخلې دي. خو ګوره زویا، زمان ګور ګلالۍ د چا خبره په یوې پاچایې ارزي. د هغې زړه ډېر نری دی، ویرېږم چې اسینه زړه یې مات شي. ته به نه ورته وایې چې خان کاکا یې مکتب ته نه پرېږدي؟
ښه سمه ده مورې، ته راکه لاس دې.
لاس مې؟
ستا حکم د پاچا تر حکمه مچت دی او غلام اسلم خان دې په سر او سترګو منلی دی.
جار جار له دې خواږه غلام نه مې جار کې. اسلمه زویه، زما مقصد دا دی چې زه دې له پلار سره خبرې کوم. د ګلالۍ سبق ویلو ته به خامخا یوه لاره پیدا کوو.
مامور صاحب قیم خانه، خبر بنه چې د مجلس خونې ته مامورین ولې راغوښتي دي؟ نه پوهېږم مامور صاحب، زمانه خو داسې ښکاري چې ښه درنه خبره به وي.
ته څه پوه شوې چې بیا دې تله پسې راواخیسته؟ خبره دې وتلله او درته معلومه شوه چې درنه ده.
بس نو هغه د چا خبره تا چې چپ کړې ما وایې چې وربشې دي.
نه ګورې، د غونډې د خونې ټولې چوکۍ ډاکې دي.
هغه دي درګار د نور مامورین هم را روان دي.
ته ښه وایې، هغه دي طیبه لیلا او ملیحه دي هم راغلي. په اصطلاح د ښځو د حقونو د اول صف علمبرداران یې.
یاره زمانه، یو خو تا ته حیران یم، له ښځینه مامورینو سره د کینه له زړه نه ونه ایسته.
ټوکه مې وکړه مامور صاحب قیومه، ستا زړه دی چې په دې وړه خبره مې اوس نړیوالې محکمې ته کش کې؟ که څنګه
نړیوالې محکمې ته دې نه کش کوم، خو ته دې هم خوله د خوندې پستن وګنډه. هغه دی رئیس صاحب هم راغی.
اوس به نو چې څه په دې کې وي، رئیس صاحب په څمڅه کې راوباسي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
رئیس صاحب، د ټولو مامورینو اندېښنه ده، وایي چې داسې ناڅاپه یې ټول څنګه راغوښتو؟
مامور صاحب زمان ښه وایي، زموږ شعبو ته مخکې کومه اطلاع او خبر نه و راغلی. ټول حیران وو چې څه خبره به وي.
مامور صاحب طیبه او مامور صاحب زمان، ستاسو اندېښنه په ځای ده. خبره دا ده چې ادارې د یوې مهمې خبرې پریکړه کړې ده، اوس یې له تاسو سره غواړو چې شریک کړو.
رئیس صاحب چې ادارې پریکړه کړې ده، نو خامخا به د ټول ادارې په ګټه وي.
د ټول ادارې څه چې د ټول وطن په ګټه ده.
دا خو به نو غوړي نور هم غوړ شي.
خو رئیس صاحب، چې داسې خوندوره خبره ده، بیا خو یې زر ووایه چې زموږ زړونه لکه ماشومان ورته ناکراره شول.
محترمې طیبې، زه منم چې د میرمنو زړونه ډیر عاطفي او مهربانه وي. تاسو چې د وطن د ګټې خبره واورېده، نو خامخا به ورته خوشحاله وي.
همداسې ده رئیس صاحب، خود میرمنو او نجونو تر څنګ نارینه مامورین هم د وطن د آبادۍ په خوشحالۍ کې را شریک دي.
تاسو لږ آرام شئ چې اصلي خبرې ته راشو. اصل خبره دا ده چې زموږ اداره به وروسته تر دې د نارینه و تر څنګ د خزینه مامورین حقوقو ته هم ډیر پام کوي.
نام خدا رئیس صاحب، زموږ اداره دې ژوندۍ وي. واه واه
عزیزانو، خویندو، اورونو زمنګ استاسو خويندي اورونی کخي وروزل شي د کار او تعلیم زمينه ورته جوړ شي تر سړیو او د دنیا تر خلکو هیڅ کمی ندی زمنګ د دفتر خزینه مامورینه کزین شکایتونه لري مثال د لمانځه ځای خنه ده یا په دفتر کې کوداکستان نشته یا بل کوم ستونزه باید ورته پام وشي چې زمنګ اداره د ټول وطن د ادارو لپاره یو مثال وګرځي
یار رئیس صاحب زه خوایم چې دا وړی بشړی نشي خلای شخله د کلب شه هڅه خوشی جنجال ما جوړه وای
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې د هلکانو د ازارولو لډاره ډیر انجنیر ټولګی ته نه وراغ